وخت د مازیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو په ورستۍ خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان د سېنات قائمه کمیټې غوښتنه کړې چې د قبایلي پښتنو لپاره له بهرني هیوادونو پیسې دي په قبایلي سیمو ولګول سي. هم د پاکستان د سېنات د بشري حقوقو کمیټې د بلوچستان د امن او امان په مسله کې مرکزي او صوبایي حکومت ناکامه بللي. د پاکستان انتخابي کمیشن د ښځو د ووټ شره د زیاتولو لپاره نوې ګام اخیستی دی. په پېښور کې د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله کلین لمانځل شوی دی. په پاکستان کې د لسګونو ماشومانو د تښتونو پر ضد احتجاجي مظاهره شوي. د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو خو پایل له خبرونو کوو. ویونکی احمد شاه اعظمي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د سرحدي سیمو لپاره د سېنات قائمه کمیټې ویلي دي چې د بهر هیوادونو څخه د قبایلو لپاره راتلونکي پیسې د همدوی پر ترقۍ ولګول سي. د پاکستان د سېنات د انساني حقوقو قائمه کمیټې ویلي په بلوچستان کې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت د صوبې د امنیت په ټینګولو کې ناکامه شوی دی. او د پولند ولسمشر ویلي چې هیواد باید تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د سرحدي سیمو لپاره د سېنات قائمه کمیټې ویلي دي چې د بهر هیوادونو څخه د قبایلو لپاره راتلونکي پیسې د دوی پر ترقۍ ولګول سي. په دې حق له اسلام آباد کې واغونډه وسو چې مشر یې د یادې کمیټې مشر سېنېټر صالح شاه کوله. نوموړي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د قبایلي سیمو د واک ترلاسه کولو او په قامي بهیر کې د دې د ګډول لپاره ضروري ده چې د بهر هیوادونو څخه د فاټا لپاره راغلي مرستې د همدې خلکو پر خیر شګړې ولګول سي او د دې مقصد لپاره د پولیټیکل انتظامیا په شریکه د پارلمان لغړو سره منصوبه بندي وکړي. د پاکستان د سېنات د انساني حقوقو قائمه کمیټې ویلي په بلوچستان کې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت د صوبې د امنیت په ټینګولو کې ناکامه شوی دی. د سېنات دغه کمیټې د سېنېټر افراسیاب خټک په مشرۍ کې د بلوچستان د امن او امان د جاج اخیستلو لپاره کوټې ته ورغلي او پرون یې د صوبې د لوړپوړو چارواکو سره لیدلې دي. افراسیاب خټک د بلوچستان د نارامۍ په اړه یوې خبري غونډې ته وویل
دا سینه ده چې د ورکو سویو کسانو ستونزه هواره سوې ده یا د خراب سویو مړیو د مندلو لړۍ په مکمله توګه ختمه سوې. که څه هم دا پیښې کمې سوې دي خو ختم سوې لا هم نه دي. لکن دا ځل موږ زیات په دې باندې خبرې کوو چې دلته فرقه ییزه پیښې بېخي زیاتې سوې دي. د همدې پلټنې کوو.
د دې کمیټې په وینا په بلوچستان کې د جنگ حالت او موجوده صوبایي او مرکزی حکومت د صوبې د امنیت په ټینګولو کې ناکامه سوې دي. بلخوا په کوټه کې نن ماپښین د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن له اړخه د ماشومانو د ورکېدو په ضد یوه مظاهره وسوه. مظاهره چان له حکومت غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د ورکېدو پلټنې دې وکړي. پر دغه موقع د لوستونکو د یاد سازمان مشرانو مشال راډیو ته وویل چې د تیر یو نیم میاشتې راهیسې له درو کلونو څخه تر دیارلس کلونو د عمر یو سل څلوېښت ماشومان غلا سوي دي. د دغه سازمان مشرانو ویره څرګنده کړه چې دغه ورک سوي ماشومان به د ترهګرۍ او ناامنۍ لپاره استعمال کړل سي. بلخوا د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې لړ کې خپلې هڅې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مردان کې د مذهب د سپکاوي د فلم په ضد د مظاهرو پر مهال د ورانسوي چرچ یا کلیسا د بیا جوړولو لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پیپلز پارټي ځینې پارلماني غړي او د انساني حقوقو لپاره ځینې کارکوونکي هلته ورغلي ول. د سایانو د عبادت ځای د تیر جمعې په ورځ د عشق رسول د مظاهرو پر مهال قهرجنو خلکو سوځولی و. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې حکومت باید په صوبا کې د اقلیتونو د حقونو ساتنه کوي او دا چرچ به تر پخوا ښه جوړوي. نن په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله شپاړه سم تلین ولمانځل سو. پر دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ډاکټر نجیب د نظریه په اړه وینا وکړه او ویل چې هغه یو پرمختللی تعلیم یافته او د نړۍ له نورو هیوادونو سره سیال افغانستان غوښتي. لنن څخه شپاره کال وړاندې وسوالو طالبانو کابل ته لنن اوتلو سره سم د کمونیستي رژیم ورستۍ مشر ډاکټر نجیب الله او ورور یې ارک ته نږدې په وسلور لار کې په دار وځړول. یو شمېر کسان وایي چې ډاکټر نجیب الله د سیمې د استخبارات په اشاره ووژل سو. ډاکټر نجیب د خپل واک په ورستۍ کې د خپل دولت له مخالفانو سره چې وسلوال مجاهدین و ملي مصالحه یا ملي پخلاینه اعلان کړه چې بې نتیجې پاتې شوه. خبرونه له مشال رادیو خبري. د پولند ولسمشر ویلي چې هیواد به تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر حمید کرزي نن له غرمې وروسته د پولند ولسمشر برونسلی کاموروسکي سره په خپل استوګنځای کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو تر 2014 کال وروسته دغه هیواد د مرستو د څرنګوالي او د افغانستان او پولند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د وړاندیز په اړه خبرې اترې وکړي. په دې کتنه کې کاموروس کې له افغانستان سره د ستراتیژیک همکاریو د سند مسوده ولسمشر کرزي ته وړاندې کړ، تر څو افغان حکومت یې په اړه غور او خپل شرایط او وړاندیزونه د پولینډ له حکومت سره شریک کړي. د امن، بشري حقوقو او ماحولیت لپاره مبارزه کوونکي د سږ کال د ژوند د حقوقو په نامه د هغه ایوارډ ګټونکي ګرځول سوي چې د نوبل جایزې متبادل هم ورته ویل کیږي. د امریکا سیاسي مفکر جین شارپ د 1,500,000 یورو دغه انعام د بشري حقوقو افغان مبارز سیما سمر او د وسلو د تجارت په ضد برتانوي کمپاین ته ورکوي. د جایزې منصفینو ویلي 45 کلن سیما سمر د نړۍ یو په تر ټولو خطرناک سیمه کې د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره اوږدمهاله او زړوره مبارزه کړې ده. د ترکیې نیوی کلن چاپیریال پو حیرتین کراچات اعزازی ایوارډ ورکړل سو. سویډنی جرمن جیکن وون اوکسکول په 1980 کال کې د نورو په مرسته دغه ایوارډ ورکول پیل کړل چې مخه د هغه کارونو په رسمیت پیژندل ده چې د نوبل جایزه ورکوونکو لخوا له پامه غورځول سوی دي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د شام د بحران په اړه په داسې حال کې د لوړی پای غونډه کړې چې دغه مسلې 3 میاشتې وسوي خو لا یې د ختمېدو نه ښکاري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په څنډه کې ترسره سوې د امنیتي شورا دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړي چې کدا مسله هواره نه سوه نو یو لوی شخړه به رامنځته شي. د شام شخړه د نړۍ د امن او ثبات لپاره یو لوی ګواښ ګرځېدلې ده. دا یو داسې انساني المیه ده چې د زندان په تیارو کې د ورانسو ودانیو تر ملبې لاندې او د زبلسو ماشومانو په ټکان وهلو ذهنونو کې پرته ده. زه په تاکید سره ټول خواو ته خواست کوم چې د دې بحران حل پوځي لاره نه ده. هلته بیا د عرب لیگ مشر نبیل العربی پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د شام د ستونزې د هواري لپاره د نوري طریقې په کار واچوي. د خبرونو پای
خبرونه درته مچا زمي واورول. اوس هم د خو د رواني غړي په رواني غړي کې دا ريپورتونه درته لرو. د پاکستان د سېنات قائمه کمیټې غوښتنه کړې چې د قبایلي پښتونونو لپاره له بهرنۍ هوادونو پیسې دې په قبایلي سیمو ولګول شي. د پاکستان د سېنات د بشري حقوقو کمیټې چیرمن افراسیاب خټک وایي دا غلطه ده چې ګواکې په بلوچستان کې د ورکوکلسو بلوچستانو مسله حل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د تلین په موقع په افغانستان کې د مداخله نه کول غوښتنه تکرار کړې ده.
زمردی افغانستان مار نو کېږي آزاد قبایل په خپل قبایلو کې غلامان افغانستان کې مداخله نه پکار. څوکم چې د بهر نه په افغانستان کې بوتي وای کوم د هغه مخالفت
په بلوچستان کې د لسګونو ماشومانو د تښتونو پر ضد احتجاجي مظاهره سوي. دوی څویر لري
چې دا کوم ماشومان غواسیوي دي یا ورخصیوي دي پر روان وخت کې په دهشتګردي کې تراګري کې او انتیاپسندي کې دوی استعمالیږي.
نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونو پایل هم له قبایلی سیمو زخه کو. د پاکستان د سېنات قائمه کمیټې غوښتنه کړې چې د قبایلی پښتونونو لپاره له بهرنۍ هیوادونو راغلي پیسې دې په قبایلی سیمو ولګول شي. د سېنټر سالی شاه په مشرۍ کې اسوي د غونډه کې دا هم ویل شوی چې د قبایلی سیمو د ترقې یوازینۍ لار داده چې څومره پیسې راځي باید هغه په قبایلی سیمو په ترقې باندې متمرکز شي. په دې اړه باندې له اسلام آباد څخه د ریاض مسخیل رپورت واوري.
د پولو او سرحدي سیمو یا سفران د پاره د سېنات قائمه کمیټې غونډه د کمیټې د مشر سېنټر صالح شاه په مشرۍ کې وشوه. د غونډې دوران د دوی وینا وه چې د قبایلي سیمو واک تر لاسه کولو او دا په کامی بهیر کې شاملولو د پاره ضروری ده چې د بهر ملکونو نه د فاټا د پاره راغلي پیسې هم د دې خلکو په خیر خیګړه ولګول شي او د دې مقصد د پاره د پولیټیکل انتظامیا د پارلیمان غړو سره په شریکه منصوبوبندې وکړي. د کمیټې د غونډې په اړه چې کله مشال ریډیو د کمیټه د چیرمن او نورو غړو سره تماس نیولو نو هغوی د خپل مصروفیاتو په وجه خبرې اترې ونه کړې. خو د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي پخوانی سېنټر عبدالرازق بیا د دې اقداماتو ستاینه وکړه او وی ویل
پکار دا چې دا په یو بل باندې چیک اند بیلانس او پولیټیکل انتظامیا باندې د پارلیمنتریان سره کوم کوارډینیشن کوي او ویل پکار دا ځنه چې پارلیمنتریان دا شکایت کوي چې دوی مونږ په اعتماد کې نه اخلي. اصولي تور باندې پکار دا چې کم قسم داسې یو پروپوزل راځي یو داسې یو سکیم پاغه باندې د دوالو ساين پکار دی پاغه باندې دا وی چې کوم دی یو فیدبیک پکار دی نو د دې سره به دا سیستم خلک خو شریږي ادروایز د پارلمنټیرینز او د پولیټیکل انتظامیا په منځ کې وي یو ډیره سخت رساکشي جوړ شي.
د په وینا ترقیاتی کارونو شروع کولو لړکې د پولیټیکل انتظامیې کاروایی ډیره اوږده وي او په هغه ډیر وخت لګي نو ځکه هغوی سره بیا کلیز بجټ ختمول او د هغې نه مؤثره نتیجې اخستل ممکن نه وي. مشال ریډیو چې کله د قبایلي سیمو د ترقی او دغه لړکې د پارلیماني غړو او پولیټیکل انتظامیې د کردار په اړه د سیاسي او قبایلي سیمو د چارو کارپو او لیکوال عاقل یوسفزی نه تپوس وکړو نو ده وویل چې د دې خلکو د قبایلو د ترقی سره هیڅ کار نشته. دې زیاتوي
گورنر ہاؤس یا متعلقہ اتارٹی سے جی 10 کروڑ روپے نشی اور کول ہے تو اندازہ لگوئے کہ سرکاری ملازم دخل تعیناتے دپارا 10 کروڑ روپے اور کئی دن اندازہ لگوئے کہ پاٹا کے بتوم رضیات غبن کی گی دا دا مانیٹرنگ سسٹم چکم دے داگی اس میکنزم نشتا مزم اخبر نظر دار ہے کہ پاٹا دیو طرف تا آگا انتہائی پسمان دا دن بل طرف تا داگی دخل مستقبل یا آلتا کی دا سقسم اصلاحات چلے تین حال سقسم دا اثار چی دی آگا پا نظر بانے نرازی
دا نموڑی وینا وا چی تردے دما دا موجودہ حکومت لخوا د قبایلی سیمو لړکی د شوی اصلاحاتی اعلانونو مقصد سیاسي ګټه ترلاسه کول دي او زکات د دومره موده تیرېدو باوجود هم په هغه عمل درآمد نه دي شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا بیا د جنوبی وزیرستان بې کورسو خلکو سی او نیم سو کورنۍ ولې جنوبی وزیرستان ته خپل کورونو ته بیرته ستانه سوي دي. دا د حکومت له لوري د ستنولو د مرحله یو برخه ده. دغه خلک چې کله خپل کلی وطن ته ورسېدل نو ډیر خوشاله او په ډول سرنای خوشالي لمنځلي. په دې اړه باندې د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود رپورټ لري.
د ډډ اسمیل خان ټانکنا د مسعود کډوالو د اومنیم سوا کورانو سویلی وزیرستان ته واپس لږدولو درې ورځنۍ لړۍ د پنځم په ورځ ورستون ته ورسېده. د واپس تک په دا مرحله کښې د چکملي، کوټکي او سراروغه د مختلفو کلیو نه علاوه شهور د سویلی وزیرستان آغاز سیمه ده چرته چې کډول قبایلیون څلور کاله د ورچنې پاتې کېدو نه د ورستې په اول ځل خپلې سیمې ته واپس ورسېده. پشاور سے دویتا دے ڈول سپیتے پا ڈانگ آتان او سندرو پا دارنگ ستڑی ماشای ووے لیو شان داموں کے خپل خاور تا راستان شوی قبائلون سمرا خوشحال او دوی سرنگ جذبات احساسات لارل د زن قبائلیانو خبرو تا غوژوند سای
د مونم دای دل فراز سمی جادای نو سر ورا سدلی په خیر خیریت سرا شاهور تا چا پامن سرا ورا سدلی او شخوا شول هی پلیار بندې ها ش انتظامات او
عبدالملک نامه خیریت سرا ورا سدلی ارمی انتظامات نشه زبردست خوشولی او ش زبردست خاروک شو کی روکچ په شایر شید خوړ انتظام رتا کړای باسین اټرکی نا ار شرط نیولی وی پشای ذات سرا چکی ما ده خوان دی مان دی ار شی سرا پلی رو ورسا وی سو که خدای کن میجا خپل وطن میل کورینا میجا یابو دوی
زا علام شیر شامن خیل ده شایر و سدین که خبر در وقت نبات پل وطن ولی ده کچه جانا تا سرای نا زیده سه محسوس کیش پل یار بنده کی مالات میج ولی ده کورینا غون رنگ شوی دی ده غده پورا میجا گورمند ناز تواکو دو چین شلای می سر امداد واکو
ده منو مغازی شر داد خان پا خریا سرا رو ورسا دلی پاک پاس جهان دیر جتا شکر ادا کرد
ده ٹانک نا ده کڈوال کا بالیانو سرا رغلی اسیسٹنٹ پولیٹک کل افیسر امید اللہ خان خٹک مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاغ دام
پدی مرحلہ کے دا درے ورد چی جاری ہے دا وسو نجات خان دن پلو کرونو تر ورس تل پدی کی دوسو دا شہورو دیتا مفت ٹرانسپورٹ خوراک انٹونا اور سر دا میاشت پا بنیاد شپک میاشت پورے با دویتا خوراک ملاوی گی اور دویتا بر سر و سر با دا کور چوڑاولو سامان ہم دویتا ملاوی گی لکا سنگا چی تاسو اولی دل دا دوی دا خوشحالی اظہار چی دی کلر ورس دل خپل علاقو تا دوی دیر خوشحال دی حکومت و دا فاک فوج لطرف نام نورم کوشش نوی چی دوی پل جون دل تا بہتر
دا دے ہاں یادوی چی دے ٹانک کاوڑ مرکز نہ دے امنیتی فورسز چارواکی بریگیڈیئر اظہر عباس کڈوال تا پمخا شاہ او پسولی وزیرستان شعور کش بریگیڈیئر محمد اصغر سٹڈی ما شای وویل علی سیلاب مسعود مشال ریڈیو شعور سویلی وزیرستان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
هم د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ لرو. په قبایلی سیمو کې د امنیو د ولت سره ژوند اغیزمن کړي، نو بل خوا خبریالان هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي. د یو رپورټ تر مخه 50% قبایلی خبریالانو ته د وسلوالو امنیتي ادارو پولیټیکل انتظامي لخوا دړکې ورکول شوي. د قبایلی سیمو خبریالانو ته کومې ننګونې دي او چارواکي په دې اړه څه دریځ؟ د ګلایاس رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د خبریالانو د ټولنې مشر صفدر حیات داول وای چې په ډیره لږه موده کې 12 قبایلی خبریالان وژل شوي او یو شمیر له خپلو سیمو څخه هجرت کړی دی. د ده په وینا په قبایلی خبریالانو له هر اړخ نه فشارونه دي.
ډېره خطرناکه خبره ده چې کوم سټیک هولډرز دي په ایریا کې خپل دی کوم سفر روان کړی دي، نو دا اوس میډیا یو از ا ویپن استعمالول غواړي. نو دا ډېره مسله ده چې زه یو ساسي ته یو خبره کوم چې ته دا ریپورټ کا، ته بل خبره ورته کوي چې دا ریپورټ کا، ای په ولس بل خبره کوي چې دا ریپورټ کا، ای په پولیټیکل ایڈمنیسټریشن بل خبره کوي چې دا دی ریپورټ کړی شي. نو دا دومره انټرسټ چې پکې پیدا شي په یو ریپورټ کې، نو دا تاسو خپل سوچ وکړئ چې موږ څومره خطراتو مخامخ سره خپل بیلنس ریپورټ ساتو.
په پاکستان کې د نظر پښتون یوې ادارې انټرمیډیا په یو سروې کې وایي چې په قبایلی سیمو کې 50% خبریالانو ته تیر کال د مختلف نوعیت دړکې ورکړل شوې. د سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 80% خبریالان وسلوال او په دویم نمبر امنیتي ادارې تر ټولو لوی خطر ګڼي. بیا په قبایلی سیمو کې ټول خبریالان وسلوال د خپل کار لپاره لوی خطر بولي او یو کم 80% امنیتي ادارې ذمہ وار ګرځوي. په پیښور کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر شمیم شاهد په دې دریځ دی چې په قبایلی سیمو کې 50 نه بلکې 100% خبریالان له خطر سره مخامخ دي. د دوی په وینا شل کال وړاندې هم دغه شان حالات په کشمیر کې وو، چرته چې خبریالان یو عجیبه حالات سره مخ وو. دوی نه خو د هغې غاړې او نه هم دې غاړې خبر ورکولې شو.
صحابیان د ډېرو مشکلات سره مخامخ دي. تقریبا د شپېتو نه وخت تر او یا دې صد پورې جرنلستان چې کوم دي هغې په حقیقت کې د هغه ځای نه هجرت کړی دی. هغې خپل کورونه پرېښي یا په پېښور کې اوسېږي یا په بدو کې اوسېږي یا په کوهاټ او په ډیویسمنټان کې اوسېږي. ځینې په اقتباد هم رسېدلي دي او تر اقتباده پورې هغوی پسې دغه ترهګر چې ځان ته وایي یا کو جاسوسي داري دي هغوی پسې شوي دي او هلته کې هم نفرې دي.
د قبایلی سیمو خبریالانو په اړه شوي سروې کې 80% کسانو دا خبره هم څرګنده کړي چې د پولیټیکل انتظامیه لخوا زورول کیږي او ورته دړکې میلاویږي. په دې کې تر ټولو زیات دړکې د باجوړ ایجنسۍ خبریالانو ته میلاو شوي دي. سروې کې ویل شوي چې دا یو حیرانونکې خبره ده، ځکه چې 83% د خبرونو سرچینه پولیټیکل ایجنټ وي. په دې اړه مو چې کله د باجوړ ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ عبدالجبار شاه سره خبرې وکړي، نو هغه دا تورونه په مکمله توګه رد کړل او وی ویل کیو خوا په قبایلی سیمو کې خبریالان امنیتی ستونزو او په کار کې ننګونو سره مخامخ دي، نو بل خوا ورته بنیادی سهولتونه هم نه ورکول کیږي. د یو شمېر تر مخه 90% قبایلی خبریالانو ته د روغتیا اسانتیاوي نه ورکول کیږي. بل خوا د قبایلی سیمو خبریالان وای د حکومت لخوا سیاسي اصلاحات تر هغه نشي کامیاب دي تر څو په میډیا بندیزونه نه وي لری کړل شوي او دوی ته تحفظ سره سره بنیادی سهولتونه نه وي ورکړل شوي.
د قبایلی سیمو خبریالان له کوم ستونزو سره مخامخ دي د ګلایاس رپورت مو اوریدلی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو، د سندرو امیر په 2 منټه د پاسا 2 بجو، د ځوانانو غږ په 30 منټه کم 3 بجو، اتلان په پاوکم 3 بجو، پام کوا په پاوکم 4 بجو، روخانه مستقبل په پاوکم 5 بجو.
په پاکستان کې انتخابي کمیشن وایي چې د راتلونکو انتخاباتو کې د شذو د ووټ د شری زیاتولو لپاره دا فیصله کړې چې په هر پولینګ سټیشن به کم سه کم 10% شذو ووټونه چولې وي. کچرته داسې نه وي نو هغه پولینګ سټیشن باندې به لسر انتخابات کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیر بیا په لیرې پرتو سیمو کې اکثره داسې مخې ته راغلي چې هلته ځایي خلک د شذو پر ووټ اچولو باندې سیاسي ګوندونه بندیز ولګوي او دغه مسله نه یوازې په نړۍ کې بلکې په هیواد کې دننه د مدني ټولنې خلک ډېر راپورته کوي. دا یو نوی ګام دی. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې پراتلونکو ټول ټاکنو کې که په هر پولینګ سټیشن د زنانو د 10% نه کم ووټ واچولې شو نو په هغه پولینګ سټیشن به بیا انتخابات کولې شي. دا پریکړه 13 ورځ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمیشن فخر الدین جی ابراهیم په مشرۍ کې د کمیشن په اجلاس کې وکړی شو. د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په اجلاس کې فیصله وکړی شو چې د ملک په هر برخه کې که د زنانو په پولینګ سټیشنو د 10% نه کم ووټونه واچولې شو نو په هغه پولینګ سټیشن نو بعد دوباره ټول ټاکنه کولې شي.
دا یو سفارشاتو کې یو سفارش دا دی چې په کوم سټیشن باندې د خزو ووټ د 10% نه کم راځي دوباره د پدغه پولینګ سټیشن باندې الیکشن وکړي شي. زموږ په معاشره کې دا خبره هم شته چې یو پولیټیکل پارټي یو خاندان یو بل خاندان دا په خپل کې په جمعات کې په اجر کې په یوځای کې راکینه په خپل کې دا خبره وکړي چې سبا دا خزي دا چې ډېر بي جي پی دا موږ د خپل خزي د غتنو غوښته پولینګ سټیشن ته او کچا وښتنو خزه به طلاق یو راځي چې جرمانه پکې دي. دا چې چا مو دا پنیشبل افنس دی او د دې خلاف دی لیجیسلیشن وشي. دا موږ سفارشات ولېږله منسټری اف لا ته چې هغه وړاندې کړي پارلیمنت ته او په دې باندې قانون سازي وکړي.
د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې زنانه د خپلو نارینه و لخوا د بندیز په وجه وټونه نشي اچولې نو څنګه به وکړي شي چې د هغه ځای نه یو امیدوار بغیر د زنانه د رای نه وټاکلې شي. الطاف احمد وایي
یو ځل خو وسو کې پیدا کوي چې نو یو ځل خو وسو قدم اخلي کنه. دا خو خبره نه شو چې په پټګرام او په کوهستان او په فاټا کې خزې نه راوځي. خدای ولې راوځي؟ خدای خپل حق ورکول غواړي. تا خدای ته پوښتنې دي خو چې سره په دونه زور اور دي چې هغه ورته نه پریدي تر څو خو به د دې د پاتره مخکې دي لیټر دی الیکشن کمیشن.
د عوامي نېشنل پارټي سینیئر رهنما او قامي مشر افضل خان لالا مشال ریډیو ته ویل چې د الیکشن کمیشن د فیصله سره اتفاق نه کوم. کمیشن لپکار دي چې په خپل د فیصله نظر ثانی وکړي.
دا جزمنګه بزش پیدا صدور شپدا کال ملک عمر شو نو موږ چرسا روزي حالات هغه ته نه ګورو. موږ خپل ذهن مخې کوو نو دا خبره بالکل صحیح ده. د لیک روزانه نو چې نو زی بیا وسه کې یار زه به بغیر د نمای نه پاتې کی او بل دا چې په کم دي کې زنا نو زی نو دا هغه زنانا دونا خود مختار نه دي چې هغه خپل ناره نه او د سیاسي ذهن نه خلاف په بل لار دي. کو زنانا نو زی نو کو زور وسره کې نو دا غیر نتیجه به نورم خراب راځي.
افضل خان لالا زیات کړه چې الیکشن کمیشن لپکار دي چې اول د ملک ټول مذهبي او سیاسي ګوندونو سره مشورې ورسته د فیصله ته حتمی شکل ورکړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوسم د بلوچستان په اړه یو رپورت. د پاکستان د سینټ قائمه د پاکستان د سینټ د بشری حقوقو کمیټې د بلوچستان د امن او امان په مسله کې مرکزی او صوبایي حکومتونه ناکامه بللي. د کمیټې چیرمن افراسیاب خټک ویلي چې دا غلطه ده چې واکې په بلوچستان کې د ورک کړسو بلوچستانو مسله حل شوی ده. له کوټې څخه د خدای نور ناصر رپورت اورو.
د پاکستان د سینټ یا د کمیټې د سینیټر افراسیاب خټک په مشرۍ کې د چهارشنبه په ورځ کوټې ته راغلي او هم یې د بلوچستان د لوړپوړو چارواکو په شمول له اهل تشیع او ځینی سنی علماو سره لیدلي. افراسیاب خټک د چهارشنبه په ماښام رسنوالو ته وویل د دوی اوسنۍ دوره په بلوچستان کې د فرقه ییزو پیښو په اړه پلټنې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل دا سینه ده چې د ورکو سویو کسانو ستونزه هواره سوې ده یا د خراب سویو مړیو د مندلو لړۍ په مکمله توګه ختمه سوې. که څه هم دا پېښې کمې سوې دي خو ختم سوې لا هم نه دي. لکن دا ځل موږ زیات په دې باندې خبرې کوو چې دلته فرقه ییزه پېښې بېخي زیاتې سوې دي. د همدې پلټنې کوو. افراسیاب خټک زیاته کړه دا سینه ده چې دلته د شیعه او سنی په نامه جنگ روان دی، بلکې د په وینا ځینې ترهګر په دې نامه د خلکو وژنې کوي او حالات خرابول غواړي. افراسیاب خټک زیاته کړه دوی به تر دې دورې وروسته هم صوبایي حکومت او هم مرکزی حکومت ته همدا سفارشات ورکړي تر څو په همدې په عملي توګه کار وسي. موږ به صوبایي حکومت ته بیل او مرکزی حکومت ته بیل سفارشات ورکړو، او دا سینه ده چې یوازې به دا سفارشات ورکړو او بیا به نور هیڅ نه وي. تر څو پورې چې په دې سفارشاتو په عملي توګه عمل سوی نه وي، موږ به یې پرې نه ږدو. د سینټ په دې کمیټې کې یو بل سینیټر مشاهد الله خان بیا وویل، د بلوچستان پر امنیت هم د دې صوبې حکومت او هم د پاکستان مرکزی حکومت په مکمله توګه ناکامه سوی دی. د ویلو وړ ده چې د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو دا کمیټې په داسې حال کې بلوچستان ته سفر کوي چې څو اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو یو ډله کوټه ترغلی او د دې صوبې د امنیت په اړه یې په لټنه کړې وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پښتانه څوک دی او له کوم راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
پالویدیت کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونۍ خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوسم پېښور ته ځونن. په پېښور کې د عوامي نشل ګوند لخوا د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله شپاړسم تلین ولمانځه سو. په دې موقع باندې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په افغانستان کې د مداخلې نه کولو غوښتنه بیا تکرار کړه. له نن څخه 14 کال وړاندې وسلوالو طالبانو کابل ته له ننوتو سره سم د کمونیستي رژیم وروستی مشر ډاکټر نجیب الله او ورور یې ارګ ته نږدې په یوې څلور لارې کې په دار وځړولی. نور تفصیل له پېښور څخه شبیر جان راکوي.
پېښور باچا خان مرکز کې د ډاکټر نجیب الله د تلین ورځ منځول په موقع د عوامي نېشنل ګوند لخوا یو دستور شو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي صوبایي سملي غړو نه علاوه د پارټي عہدیدارانو او د پښتون سټوډنټ فدرېشن د کونکو ګډون وکړلو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا حکومت ویان می افتخار حسین ډاکټر نجیب الله ته د عقیدت پر ځونه وړاندې کړي او د هغه د قربانو او نظریې ستاینه وکړه. دوی زیاته کړه چې ډاکټر نجیب الله سوچ او فکر د ټولو پښتونونو لپاره یو خو او ترقی یافته راتلونکی وو او د هغې لپاره غوی ځان قربان کړو او دا غوی نظریه به ترتل دی وړاندې بوزي.
بدني تور به ډاکټر سیب نن پمونکيني خو نظریه زمونږ د هغه نه مخکې موجود و او ډاکټر سیب چې کم دینو دا هغه بیاری کولا. ډاکټر سیب هم دغه سوچ او فکر د نظریه سپیو او هغه په ځان قربان او مونږ هم دا تابعیا کړی دا چې ډاکټر سیب د غلار مونږ هم وسره دا لوځه وهت کو چې زما قوم ته خطرې، زما وطن ته خطرې، زما تاریخ ته خطرې، خپل شهادت ته چې کم دی اولیت ورکو، خپل خاور خپل ازادي
په دې موقع باندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک کورودانې چې د ډاکټر نجیب الله او د هغوی د نظریې جوخت ملګری وه.
میرمن ظاهره خټک مشال لیډو ته د ډاکټر صاحب د فکر په خلا صدارنګ وویل.
هغه پروګرام ویژن داو چې نوې او مترقی او تعلیم یافته د دنیا د سیالۍ سره برابر یو قومي چې پښتون قوم دی دا ډېر روسته پاتې دی کلر دی کبر دی هغه د ټولو پښتنو او د افغانانو پر مختلل آزاد خود مختار افغانستان او ترقیات افغانستان هغه ارمان چې داو چې امن د پاره او د ترقی د پاره نو دا وسم چې موږ ګورو نوې فام یا شکل بدلی.
مې افتخار حسین په دې موقع دا هم ویل چې پښتون دښمن عناصر په قبایلو خیبر پښتونخوا او افغانستان کې پښتنو ته ډیر ځان اړولې دي.
تا مال پښتون په افغانستان کې تاس نسکو سما په افغانستان کې متایکی پښتون په هغه شکل پاتې نه لري په پردو وطنونو کې چې نو خپل جونته کله مونږه ودا لوی افغانستان زما لوی افغانستان ماره نو کې لوت زما آزاد قبایل چې وته ماوي آزاد قبایل په خپل قبایلو کې غلامان د وزیرستان قبایل چې مونږ به کې په مونږ سخت راړم په دوی سره پناخلو قبایل نن ما سره پناخ او زما د قبایلو یو یو مشر هغه غره شهید زما د قبایلو هغه طاقت چې کندې هغه تاس نسکو پاکستان امن چې کندې هغه د افغانستان امن سره تړلې پار قیمت افغانستان کې امن افغانستان کې مداخلت نه پکار افغانان د خپل فیصلو ته خپل آزاد پرې خو دي څوک هم چې د بهر نه په افغانستان کې ګوتې وایي موږ د هغې مخالفت.
یا دونه ول ده دستوري ته ونه کونکو ټول غړو په دې خبره باندې زور راوړو چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی، هغه کې د مداخلت بند کړی شي او تر څو چې په افغانستان کې امن نوي راغلي نو تر هغه نه په پاکستان کې او نه غیر چاپیره ټول سیمه کې امن راتلی شي او د پاکستان او افغانستان امن یو بر سره تړلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ری ورستی خبری غړی دا د خبرونه نیمای تر رسیدلیو احمد شاه عظمی تبوار ورکو چې د خبرونو لنډی وړاندې کړی. دا سرحدي سیمو لپاره د سېنات قائمه کمیټې ویل دي چې د بهر هیوادونو څخه دي د قبایلو لپاره راتلونکي پیسې د همدوی پر ترقی ولګول سي. د پاکستان د سېنات انساني حقوقو قائمه کمیټې وای په بلوچستان کې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت د صوبې د امنیت پټنګولو کې ناکامه شوی دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مردان کې د مظاهرو پر مهال د وراسوي چرچ د بیا جوړولو لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان کړی دی. نن په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله شپاړسم تنول باندې سو. د پولین ولسمشر ویلي چې هیواد به تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. د امن بشری حقوقو او ماحولیات لپاره مبارزه کوونکې د سرش کال د ټول ژوند حقوقو د هغه ایوارډ ګټونکې ګرځول سوي چې د نوبل جایزې متبادل هم ورتول کیږي. او نن په سریلانکا کې د کرکټ د شل اووریز نړیوال کپ لړ کې د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ او دا راز د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ سیالي کیږي. خبرونه خو د خبرونو لنډیزم لا مچ اعظم ووریدي. خو د پاکستان د نن ورځې ورسپانې چلی کی په اسلام آباد کې رابیا اکرم لوستي او دا ریپورټر علي زلي دي.
وعده درسپانه خپل اداري کلی کې چې نیویارک کې د امریکای خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن سره د ملاقات پر مهال صدر آصف علي زرداري وویل چې د اسلام د ستر پیغمبر سپکاوی په هیڅ صورت کې مسلمانانو ته د زغملو وړ نه دی. اداري کلی کې چې د 13 ورځو د بیلابیلو هیوادونو د مسلمانانو د لاریونو او مظاهرو پر مهال ځینې پیښې داسې هم را مخه تشوې دي چې پاغې کې د مرګ جوړل نه علاوه د دغه هیوادونو خپل املاکو اساسو او ودانو ته ستر زیان رسېږي. ادارې په اخیر کې لیکي چې په تشدد او ورانې مشتمل ځینې مظاهرې سمې نه دي، خو په مجموعي ډول دی کې هیڅ شک نشته چې د سپکاوي په پیښه د ټول مسلمانانو زړونه دردېدلي او جذبات یې دومره راپارېدلي دي چې کېدای شي په ځینو ځایونو کې ترې د امن دښمنانو هم ناوړه ګټه پورته کړې وي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې صدر آصف علي زرداري د ملګري ملتونو په جنرال اسمبلی کې ټول دنیا د مسلمانانو د جذباتو ترجماني وکړه او نړۍ نه غوښته نوکرات چې توهین رسالت دی سنگین جرم وګرځولې شي. ادارې مخکې وایي چې په عالمی ادارو هم دا ځمېواري جوړیږي چې هغه دې په فوري توګه د خطرناک معاملې باندې دی توجه ورکړي چې په قانونو کې د احترام فضا پیدا شي. ایکسپریس رسپانس خپل ادارې کې لیکي چې سند، بلوچستان او پنجاب بعضي علاقې د سیلاب نه ډېر متاثر شوې دي. خو د افسوس خبره دا ده چې تر اوسه پورې دغه علاقو نه اوبونه وستل شوي چې له وجې ملیریا، ګیسټرو او د معدې بیماریانې خپریږي. اداره وایي چې زموږ په ملک کې خو ډیزاستر منیجمنت اتارټي جوړ کړی شي، خو صورتحال یې د ټولو مخ کې دی. اداره وایي چې د نړۍ ډېر ملکونو د جدید ټکنالوژي په ذریعه د سیلاب خطر کم کړی دی، خو زموږ په ملک کې ادارې هر کال د سیلاب نه متاثره خلکو په نوم په ملکي او غیر ملکي کچ امداد راټول کړي، خو دا غټه حصہ متاثره خلکو ته نه رسی. اداره اخیر کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې سیلاب نه متاثره خلکو د بحالۍ لپاره دی په جنگي بنیادونو د کار وکړي شي، نو دا سبا انساني زیان فوس پاتې کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو کې نن ملیحه مرزاده وال سټریټ جرنال او فارن پالیسی مجله لوستی دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي وایي چې لږ موده وړاندې د هیواد استخباراتي ادارې د پاکستان استخباراتي اداره خبره کړې وه چې دوی په کومو پراخو سیمو کې د ډرون بریدونو اراده لري. خو پاکستان چې په ولسي کچه د ډرون پروګرام مخالفت کوي په اړه څه ونه ویل چې امریکا د پاکستان چوپتیا د دوی رضامندی ګڼي. برخو فارن پالیسی مجله کې په مقاله کې د موضوع ته کتنه سوي. کچم 13 هفته په افغانستان کې ځای پر ځای سوي ټول 3000 اضافي سرتیري له هیواد تللي دي، خو بیا آیا پرشته هم د ځواکونو زیاتوالي خپل هدف پوره کړی او کڅنګه؟ راځي لنډیز ته خوښو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي یوه میاشت مخکې امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د پاکستان استخباراتي ادارې یو جرنل ته په یو فیکس کې هغه ټولې پراخه سیمې په ګوته کړې وې چېرته چې امریکا د ډرون بریدونو اراده لري. تر ورځپاڼې په خبره پاکستانیان چې په ولسي کچه د یاد پروګرام مخالفت کوي په اړه یې هیڅ نه وایي. ورځپاڼه د پروګرام سره بلد او امریکایي چارواکو د خولې زیاتوي په دې اساس او دا هم چې پاکستان په هدفي ځایونو کې امریکا ته د هوایي لارې د استعمالولو اجازه ورکول جاري ساتلې، امریکایي حکومت دې نتیجې ته رسی چې د پاکستان لخوا ورته په پټه خوله رضامندي ښودلی شي چې د هیواد په سرحدي سیمو کې د ډرون بریدونه وکړي. رسپانه لیکي په اوږدمهاله موده کې د پروګرام په قانوني ډول غیر یقیني صورتحال چې په دفاع کې یې موقع په موقع دلیلونه وړاندې کیږي. په انتظامیه کې د وکیلانو یوه ډله د لانورې مستحکم ډانچې د جوړولو هڅه کوي. دا وخت ښکاره کوي چې حکومتونه تر کوم حده داسې وسله استعمالولی شي. رسپانه لیکي په ولسی کچه پاکستان وار په وار د ډرون پروګرام مخالفت کړي چې تقریبا لس میاشتې وړاندې په هیواد کې د سی آی اے د ډرون بریدونو یوازنی اډه وتړله. بیا ځینې پاکستانی چارواکي په پټه وایي خپل حرکتونه د ډرون بریدونو تایید نه ګڼي. دوی وایي پاکستان د ډرون د نښه کولو په امکان هم سوچ کړي خو عمل یې پرې ځکه ونه کړ چې د پارولو یو بې ضرورته ګام کېدای شي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د سیوا کړل شوي امریکایي ځواکونو اخیری سرتېري تېره هفته له هېواده وستل شوي. د مجلې په خبره په دې اړه نه خو د سپینې ماڼۍ لخوا د کامیابۍ څرګندونه وشوه، نه پینټاګون څه وویل او نه هم افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا په ولسی کچه د تشکر اظهار وشو. دا د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټ چې هغه مهال نیوزیلند ته روان و دا اعلان یې وکړ چې په 3,500 اضافي ځواکونو کې اخیری سرتېري افغانستان نه لاړل چې په 2009 کال کې بارک اوباما په هیواد کې ځای پر ځای کړي وو. د مجلې په خبره پینټا دا ویلو سره چې په هیواد کې اوس 8,500 امریکایي سرتېري پاتې دي، خبریالانو ته یې وویل دا د دې پیژندنه کولو لپاره یوه موقع ده چې اضافي ځواکونو خپل هدف پوره کړي. د دې نه 3 ورځې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي ویلي چې دغه هڅه باندې لګېدلې خرچه ضایع نه ده تللې. د مقالې لیکوال راجیف چندرشیکرن چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی وایي چې دا د معلومولو کوشش یې کړی هغلته او بیا په واشنگټن کې په اصل کې څه شوي. د هغه په خبره که څه هم د ځواکونو د سیوا کولو ښه نتیجې هم مخې ته راغلي خو په دې لړ کې امریکا ډېر مالي او ځاني تاوان هم زغملی. لیکوال د افغانستان په جنوبي برخه کې د طالبانو په شا کېدلو، د امریکا په مالي مرسته د افغان ملي پوځ د پرمختګ او د بیا رغونې لپاره د شوي امداد ذکر کوي، خو دا پښتنه هم کوي د ځواکونو زیاتوالي خپل هدف په رښتیا پوره کړ او که څنګه، او آیا ترلاسه شوي ګټې د دې قیمت قابل وو؟
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
اوس هم د افغانستان، پاکستان او برطانیې د ولسمشرانو د مشرانو د غونډې حال درکو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د برطانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره ملاقات کړی. د دې غونډې په اړه په نیویارک کې د آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره احمد شیبر مرکه کړې. د مرکه په پیل کې د درې اړخیزې غونډې په اړه معلومات ځینې اخیستي.
یو سات مکمل دوی خبری کړي دي، ډېر جزئیات تر اوسه پورې ملا نه دي خبره کړي، مګر تر دې مخکې پاکستان د تیر جولای د میاشتې چې کله نوی صدر اعظم پرویز اشرف کابل ته سفر کړی و، هماغه وخت کې کابل ته دا وعده کړې وه چې اسلام آباد غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ، هغه طالبان چې د افغانستان د دولت خلاف جنګېږي، د سولې د خبرو دپاره وایي چې یو میکانیزم به رامنځته کړي. بیا وروسته اسلام آباد خبر ورکړ چې جمهور رئیس زرداری به بیا د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې اوس شوې ده او لا هم روانه ده، په دې کلنۍ غونډه کې به یوه جدا دغه جوړه کړي، غونډه جوړه کړي چې هغه به برټانیا او افغانستان مشران به پکې ناست، یعنی د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون او ولسمشر کرزی به ورسره او یو درې اړخیزه غونډه به وکړي.
بلې، آشنا صاحب، که څه هم تاسو ته اشاره وکړه چې پاکستانی مشر مخکې د کابل د سفر په ترڅ کې دا مسله یاد کړې و چې دا غونډه به وشي، خو پاکستان د افغانستان، هند او امریکا غونډې ته چې وړ مورسو شوه ل راپورټونو سره سم اندیشنه لرله. فکر کوي چې افغانستان په سیمه کې د سیاسي تعادل لپاره غواړي چې کله له هند سره خبري وکړي بیا له پاکستان سره هم ورته غونډه وکړي.
کله چې د هند د جنوبي اسیا د چارو کې چې کوم موین سیاسي موین د هند بارن چارو په وزارت کې او مارک راس من چې هغه د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خاصه سفیر دی، دوی درې اړخیز غونډه کې دا یې ذکر کړل چې هندوستان دې خبرو کې هیڅ کله مداخله نه کوي، بلکې په دې به خوشاله شي چې وکړل شي دا تاسو یعنی افغانستان ته ورکړي، چې موږ هیڅ کله مداخله نه کوو. موږ غواړو چې پاکستان خپل هغه نقش ولوبوي چې کوم واقعا افغان دولت توقع لري او هغه کولی شي. نو پرون همدغه د سیاسي موین د افغانستان دولت ما سره په خبرو کې خپله ویلي چې موږ سره پاکستان دا ژمنه کړې ده او پاکستان مهم نقش لوبولی شي او د افغانستان د دولت توقع هم دا ده چې ټول پوهېږي چې د طالب مشران چې هغه افغان طالبان دي هغوی مشران پاکستان کې دي او پاکستان کولی شي.
کابل ډېر کله غواړي چې د سیمې په سیاست کې یو ډول انډول مراعات کړي د اسلام آباد او د نوی ډیلی ترمنځ، نو له ولسمشر زرداری سره په کار نه و چې دریم چارواکی واشنگتن وای نه لندن.
دوی افغان هیات وی چې برېټانیا څخه د دې کار منځرتوب کوي. یو خو د تیر کال نه ده، یو کال نه سیاست موده کې چې دا درېمه غونډه ده. برېټانیا یې په خپله منځرتوب کړی او برېټانیا دا غوښتنه کړې وه چې زه ولسمشر کدین هم تقاضا کړې ده، ولسمشر زرداری هم چې زه منځرتوب کوم، زه غواړم چې ستاسو ترمنځ روابط ښه شي او چې کله روابط ښه شو بیا کولی شي چې دا خپلمنځي شخړې چې کومې د تروریزم په باره کې مبارزه ده تکیم کومک یو بل سره کولی شي. نو افغان هیات دا خبره کوي چې برېټانیا په دغه سیمه کې ډېرې اوږدې ریښې لري، د پخوانه روابط لري، د پخوانه دلته شناخت لري، او خصوصا د دغه سیمې چې دلته جګړه روانه ده چې هغه مطلقا یوه خاص قوم سیمه ده، او دلته هغوی دواړو خواو ته په جګړه کې بوخت دي، دواړو خواو ته دوی تبافیږي او سخي وي. د تیر د حال لپاره برېټانیا یو ډېر ژوره مطالعه لري او هغه کولی شي چې د افغانستان او پاکستان سره په دې برخه کې یو څه کومک وکړي، ځکه دا کار بیا نشي کولی چې په امریکا یا کوم بل هېواد ته رودول وي.
د پاکستان، افغانستان او برتانی د مشرانو غونډه سید سلیمان آشنا له احمد شبر سره خبرې کولې. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ټولنیزو او سیاسي چارو د څېړونکي خادم سیمې یو مقاله خپره کړې. نوموړی وایي په دې وروستیو کې پاکستاني طالبانو د نوو ټکټکونو په کارولو سره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې خپل نفوذ زیات کړی دی. مهم ټکی به له هارون باچا واورو.
خادم حسین د ډان ورځپاڼې په خپل مقاله کې وایي چې په تیرو شپږو اونیو کې له تحریکي طالبان پاکستان سره تړاو لرونکو وسلوالو ډلو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او قبایلي علاقو کې د خپل نفوذ د پراخولو په هدف نوې ستراتیژۍ په کار اچولې دي. نوموړي د پاکستاني طالبانو د ویان لخوا د دې هیواد علماو ته د لیګلي هغه مکتوب یادونه کړې چې پکې د خپلو ترهګریز فعالیتونو لپاره له دوی څخه د جهاد د نوم اغېستلو هڅه کړې ده. خادم حسین دغه راز په هنګو کورمه ایجنسۍ پېښور سوابۍ او چارسده کې د عیني شاهدانو رپورټونو په حواله وایي چې طالبان د قسیمو جماعتونو ته اتللي او له خلکو یې غوښتي چې د دوی په جهاد کې ورسره ځاني او مالی مرستې وکړي. په ډان ورځپاڼه کې د لیکوال پېښور سره نږدې په متنو کې د طالبانو لخوا د کلي په کوڅو کې د لګول شوو پوسټرونو ذکر هم کړی چې د ده په وینا عامو خلکو او انداچې پولیسو یې لرې کولو ته زړه نه خکاو. خادم حسین په مقاله کې د خیبر ایجنسۍ د خلکو لخوا زیاتوي چې طالبانو د سیمې شاوخوا 130 تنه ځوانان د جهادي ټریننګ لپاره یو نامعلومه ځای ته بوتلل. د دوی پلرونو او خپل خپلوانو چې کله پښتنه وکړه نو ورته وویل شول چې غږونه کړي او باید انتظار وباسي چې بچیان یې یا خو شهیدان او یا هم غازیان شي. لیکوال کاږي د پاکستان د امنیتی ادارو تحقیقاتي څانګې باید د طالبانو د نفوذ د پراخېدو ټولنیز اړخونه وڅېړي. د خادم حسین په وینا دغه ادارې باید په پاکستان کې د روانې سخدریزۍ سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړخونو ته هم پوره پاملرنه وکړي. خادم حسین وړاندیز کوي چې په پاکستان کې د سخدریزۍ د نوغې وستلو لپاره د دغه هیواد حکومت، امنیتي ادارې، مدني ټولنه او تعلیمي ادارې باید یو ځای کار وکړي. په دغه لړ کې نوموړی په یاد هیواد کې د فعالو بیلابیلو مدني سازمانونو ترمنځ د غښتلې همکارۍ غوښتونکي هم دي. خادم حسین په مقاله کې ټینګار کوي چې د پاکستان امنیتي ادارې د ترهګرو ډلو د ستراتیژو او د دوی د نویو تکتیکو په اړه ترلاسه کوونکي معلومات باید له نورو ادارو او تنظیمونو سره شریک کړي او د لمنځه وړلو لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
د خادم حسین په ډان اخبار کې لیکل شوی مقاله مهم ټکی درته هارون بچا وړاندې کړل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې به
هندوستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
فائنانشل ټایمز ورسپانه د یو تازه څېړنیز رپورت په حواله لیکي چې د پاکستان ولسمشر د امریکا خلاف پاریدلی چې امریکا د دې هیواد په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه ترسره کوي. ادعا کوي چې دغه بریدونه په ترڅ کې منځګړي خلک نیول کیږي. حال دا چې څېړنیز رپورت ښکاره کوي چې تر اوسه سلګونه منځګړي قبایل هم د ډرون بریدونه په ترڅ کې وچل شوي. مهمه برخه به له نجیب عامر واورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په یو رپورت کې لیکي د اسلام پر ضد د جوړ شوي یو فلم په تناظر کې کو کتل شي نو په ټوله اسلامي نړۍ کې پاکستان هغه هیواد و چې د امریکا پر ضد پکې تر ټولو زیاته غوسه لیدل کېده. حال دا چې امریکا د دې هیواد سره په بلیونونو ډالرو مرسته کوي سو د طالبانو د لاسه د زیانمنو شوو سیمو بیا رغونه وشي. ورځپاڼه لیکي که اوس هم امریکایان هغه پخوانۍ پوښتنه تکراروي چې هغوی یعنی پاکستانیان ولې له موږ څخه کرکه لري نو هغوی دې د ډرون د بریدونو لاندې ژوند په نامه راپور ولولي. په دې راپور کې د ډرون د بریدونو له وجې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ورانۍ او ویرې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. دا راپور د هغو ادعاو سره په ټکر کې دی چې ګواکې بی پایلټ الوتکې خپله نښه نه خطا کوي او ولسی خلکو ته ډیر کم زیانونه اړوي. راپور لیکي په دا ډول بریدونو کې تر اوسه سلګونه ولسی کسان هم وژل شوي چې 168 پکې ماشومان دي. په راپور کې راغلي قبایلیان د ډرون بریدونو له وجې دومره په ویره او ترهه کې مبتلا دي چې نه دوی په خادۍ او نه هم په غم کې په ګڼ تعداد کې پر یو ځای جمع کېدای شي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه د خپور شوي رپورټ په حواله لیکي د 2011 کال د مارچ په 18 د شمالي وزیرستان په داتاخیلو کې د قبایلي مشرانو ترمنځ یو جرګه کېده چې د دوو قبیلو ترمنځ د کرومایټ مدنیاتو پر سر د راپورته شوي یوې لانجې د حل کولو هڅه کوله. په جرګه کې 15 د حکومت لخوا ټاکل شوي ملکان او ځایي طالبانو 4 غړي هم ناستو، ځکه د شخړې د هوارولو لپاره د دوی ټولو شتون اړین و. په جرګه کې ناستو کسانو انګیرله چې دوی د ډرون بریدونو څخه به په امان وي، ځکه دا ډول بریدونه په ترهګرو او نورو هغو ډلو باندې ترسره کیږي چې د حکومت پر ضد کاروایی کوي. خو ډرون الوتکو پر دغې جرګې برید وکړ. د احمد جان په نوم یو کس چې برید کې زخمی شوی و خو ژوندی پاتې شوی، د دې راپور څېړونکو ته ویلي د څو پرله پسې بریدونو په نتیجه کې 240 کسان وژل شول. یو بل ژوندي پاتې کس محمد نذیر د راپور جوړونکو ته ویلي ډېری خلک پر ډبرو د لګېدو له امله هم مړه شول. د ادریس په نوم یو بل عیني شاهد بیا وایي هر څه له منځه لاړل، هلته یوازې ټوکرې پرتې وې، د انسانانو د بدن ټوټې خورې ورې وې، هلته بې اندازې غوښه او وینه پرته وه. د یو وژل شوي ملک حاجي بابت خان زوی خلیل خان وایي هغه پوهیږي چې امریکا دا بریدونه د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې اتحادي ځواکونه وژغورل شي او د طالبانو او القاعدې مرکزونه په قبایلي سیمو کې موجود دي. فائنانشل ټایمز په اخره کې لیکي د دومره مرګ ژوبلې نه پس هم د حیرانۍ خبره ده چې په امریکا کې جمهوریت پلوي مخالف ګوند د نوموړي هیواد په ولسمشر باراک اوباما نیوکه کوي چې د امریکا د دښمنانو خلاف کمزوري جنگ کوي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون د سیاسي چارو څېړونکي رسول بخش رئیس یو مقاله خپره کړې ده. نوموړي وایي د پاکستان حکومت پر ځای د دې چې پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په جوړ شوي فلم د اعتراض لپاره یو معقوله لاره خپله کړې وای، د عشق رسول د ورځې په لمانځلو سره تاوتریخوالي ته لمن ووهله. مهم ټکی له هارون پاچا اورو.
رسول بخش رئیس په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکلي د پاکستان حکومت په هغه وا منطق عمل کړی چې وایي که وهلې نشي نو ورسره ملګری شه. نوموړي د حکومت هغه پرېکړې ته اشاره کړې چې په ترڅ کې 13 جمعه اسلام ته د سپکاوي د فلم د اعتراض د ورځې په توګه ولمانځل شو. لیکوال وایي په بهرنۍ نړۍ کې چې کوم خلکو دغه ویډیو کتلې نو ورته احمقانه او د یو مذهب پر وړاندې تیرې کوونکې عمل ویلې. د رسول بخش په لیکنه د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوي دغه کار تر دې مخکې هم شوی چې وایي دغه لړۍ د سلمان رشدي له شیطاني آیاتو پیل شوه چې ورپسې بیا یو ډنمارکي تن د پیغمبر اسلام کارټونونه جوړ کړل او دغه راز د اسلام پر ضد نور توهینامیز مواد هم مخې ته راغلل. لیکوال کاږي دغه کړنې که څه هم چې تیرې کوونکي دي خو په غربي جمهوریتونو کې د بیان د ازادۍ په پلمه دفاع کیږي. د غربي هیوادونو د خلکو خپل سیاسي مشران د دوی پیغمبران او مذهبونه هم له سپکاوی بچ نه دي پاتې شوي، خو د دغو ځایونو حکومتونه مطبوعات او همي ټولنه د دغه رقم کړنو هیڅ نوټس نه اخلي. رسول بخش رئیس په مقاله کې وایي موږ باید دا خبره ومنو چې په غرب کې کچري له بنیادي کلتوري قدرونو سرغړونه و هم شي، خو دغلته د برداشت او د بیان د ازادۍ کلچر بیا هم پر ځای پاتې وي. د دغو هیوادونو قانون دومره پیاوړی دی چې حکومتونه ځینې کارونه کولو ته نه پرېږدي. لیکوال زیاتوي د ځینو سختدریزو ډلو لخوا د اسلام په دین حملې او د مسلمان کلتور او ټولنې سپکاوی د بیان د ازادۍ له اصولو سرغړونه ده. دا کړنې منظمې او هدف یې د مسلمانانو پارول وي. رسول بخش رئیس د عشق رسول په ورځ د شوو احتجاجي مظاهرو په یادولو سره وایي چې د ده په خبره موږ هغه څه وکړل چې اسلام ته سپکاوي کوونکو له موږ څخه غوښتل. د زیاتوي موږ د اسلام مبارک پیغمبر ته د سپکاوي د دغه رقم فعالیتونو پر ضد د احتجاج حق لرو، خو د حکومت لخوا هر یو حکومتي او شخصي اداره تړلې مناسب لار نه ده. د لیکوال په وینا حکومت کولی شي مذمتي بیانونه جاری کړي او یا هم بهرنیو حکومتونو ته خطونه ولیکي. رسول بخش رئیس دا وړاندیز هم کوي چې حکومت باید خلکو ته د احتجاجي مظاهرو کولو لپاره ځانګړي ځایونه ورکړي چې دغه رنګ عامه املاکو ته د زیان د وختو مخه ونیول شي. نوموړی په عین وخت کې په پاکستان کې د یهودیانو، هندوانو، عیسایانو او حتی په دغه هیواد کې د اوسیدونکو اقلیتونو پر ضد لیکل شو کرکجنو موادو ذکر هم کوي چې وایي هیڅ څارنه نه کیږي. هم له دې کبله رسول بخش رئیس وایي موږ نشو کولی نړۍ د هغه چا پر ضد چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي مرتکب شوي د اقداماتو لپاره قانع کړو.
د رسول بخش رئیس په دی ایکسپریس ټریبیون کې لیکل شوې مقاله لنډې زورته هارون بچا وړاندې کولې.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
وسمزو بلوچستان ته د بلوچستان په کوټه کې نن د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لخوا د ماشومانو د ورکېدو پر ضد یو مظاهره ترسره شوې ده. مظاهرشانو له حکومت غوښتي چې د ماشومانو د ورکېدو په لټنې دی وکړي. په دغه موقع د یاد ارګنایزیشن مشرانو ویره څرګنده کړه ګواکې دغه ورک ماشومان به د ترګرۍ لپاره استعمال کړل شي. نیاز مسخیل له کوټې ریپورت لري.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تر سیوري لاندې مظاهره کې ګډونوالو د ورکو ماشومانو د پیدا کولو او خلاصولو په اړه شعارونه ورکول. په دغه موقع د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل چې په تیره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا یو سل سلویشت ماشومان ورک شوي دي او تر اوسه په دغه اړه هیڅ معلومات نشته چې دوی څنګه او چا ورک کړي.
وسار سړی پر دې ویریږي چې زه بچی سکول تاسو دا یا دا براسي کبل سره نو ډیر لوی مشکل جوړ دی، ډیر لوی ویر خور سوی دا. نو په دې والا باندې پښتونخوا سټوډنټ سګنیشن د خپل ملي فریضه بولی سي دغه ماشومانو د ورکېدو یا د غوکېدو په خلاف باندې په ولس کې جګړه پورته کی.
کبیر افغان زیات کړه دوی ویر لري چې ماشومان به د څه خاص مقصد لپاره ورکړل سوی وي.
موږ دا خدشل رو چې دا کوم ماشومان غواسي وي دي یا ورکستی وي دي چې دا روزه تاوان تلف کړی نه دی. د دې معنی دا ده چې دا کښنان به پر روان وخت کې په دهشتګردي کې، تراګری کې او انتیا پسند کې دوی استعمالیږي او د دې برین واشنګ به کیږي او د دې په ذریعہ به په ټولنه کې ډېر لو بدامنی خوري.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو بل مصر سمیع الله اغا هم د کبیر افغان له نظر سره اتفاق لري. د زیاتوي
موږ چې کم تر کم هدا پر معلومات لرو دا تقریبا د درو کال چنیولې بیا تر ډیر لوس کال پورې د دغه عمر ماشومان دي چې هغه بالکل دا سوال نه پیدا کیږي چې د خپل په خپل دي د کور څولار سي ک یو ځوان وي هغه کېدی سي چې په خپل د کور څولار سي. نو لهدازه دا کمفرم معلومه خبره ده ټول د خپل کورو سره بیا درک سوي دي.
بلرخته د بلوچستان کورونو چارو محکمې د یادې مسلې نوټس اخیستی او په دغه لړ کې د پلټنو اعلان کړي. سور زمخ کې د بلوچستان کورونو چارو محکمې وزیر میر ظفر الله زهری لرسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د دوی محکمه د ستونزې د جاج او سارنې لپاره کارونه پیل کړي دي. په دغه اړه ما شخصي یا غیر سرکاري لارې هم استعمال کړې. په سرکاري توګه هم زموږ هڅې او پلټنې روانې دي او له نورو لارو هم موږ د معلومات اخیستلو په حال کې یو او په دغه اړه موږ سخته تګلاره خپله کړې. په کوټه کې په تیره یو نیمه میاشت کې د شاوخوا یو سل سلویشت ماشومانو د ورکېدو له خبره خلک بیخي وېرېدلې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دغه لړ کې د آزادې پلټنې وکړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د خبرونه په پای کې هم د سیلګری پاړه یو ریپورت درته لرو. نن د سیلګری نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې اهمیت او له دې سره د تړلي کاروبار په وده خبرې اترې کیږي. خیبر پښتونخوا په تیر بیا سوات د سیلګری پاړه باندې شهرت درلود. هلته خلک وایي چې د ترګرۍ له وجې د دوی کاروبار روزګار خراب شوی دی او له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له دوی سره دی د سیلګری د صنعت په بیا بحلولو کې مرسته وکړي. له اسلام آباد رابع اکرم خان هم په ډیر وخت په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی.
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د سیلګری عالمی ورځ مانځل شي. دا ورځ هر کال په 28 ستمبر لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت په پاکستان کې هم د سیلګری په حق له دستوري شوی وي چې پکې د سیلګری د صنعت د پرمختګ او د سیلګری د فائدو په حواله خبرې وشوي. د سواسمې سیلګری صنعت سره تعلق لرونکي خلک وایي چې سیمه کې تیر شوی ناسازه حالات له کبله د دوی کاروبار زیل ناراضي. محمد طارق چې په کالام کې خپل هوټل لري وایي چې د دوی کاروبار د پخوا پشان پاتې نشو.
روډ نشتا. د روډ دا حال دی چې بحرین نه تر کالامه پورې 45 کیلومتر سفر دی. هر کس دا سوچو کی چې 45 کیلومتر سفر په 4.5 غنټو کې کیږي نو د دې روډ وسه حالی. چې دغه سفر خلق وکي فیملی ماشومان زنانا نو هغه دومره بور شي چې بیا واپس دي نو هغه بیا نور خلکو ته وایي چې یاره تاسو کالام سوات ته مزه. روډ ډېر خراب دی، ډېر تکلیف ډېر. نو هغې په وجه زمونږ چې کم رش دا پېره کم چلېدلی نو هغه بل بجلی. دویمه خبره چې بجلی نشته. درېیمه خبره چې فون نشته دی. خلک بیا خامخا رابطې ساتي خپل کور سره.
دغه شان یو دکاندار امیرزی چې د لاس جوړونکي سادرې او داسې نور شیان خرڅوي هغه مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ د خلکو په انتظار وي.
مخکې زمونږ ډېر ښکلی کاروبار و کنه جي
شیرین زاده چې د 13-15 کالو راسه د هوټل کاروبار کوي وای چې که حکومت د سیلګری په صنعت کې سن سمرسته وکړي نو د سواد سیلګری صنعت به وده ومومي.
سواد خو لکه چونکه انفراستراکچر ضرورت ته زموږ روډز او کم مواصلات او مسله ډیره ده. د دې نه علاوه دا چې مطلب ټورس انفارمیشن سپارټس نشته دلته نو دا غي ضرورت ته ګورمنټ سره نور دا غړي چې سنس ډیولپمنٹ وکي سمندر ریور سواد چې په دې کې دی لیکس ریزارت جوړ کړی شي چې باغی کې مختلف اکټیویټیز شروع شي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د سیاحت او ثقافت وزیر عاقل شاه سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د سواد د سیلګری سیاحت د بحالۍ لپاره هلې ځلې روانې دي.
پی ڈی ایم ډېر لوی رقم ته دی دې ته پر مختصص کړو دا هغه لګای دي او روډ جوړو بیا چې دې نو هغه نو پرسته نور کمیونیکیشن ورک چې دې هغه به برابر او بیا د سټوډنټ لپاره یوث لپاره پنځه یوث هاوسل جوړو یو په نران کې یو په گلیات کې دوا په سواد کې او یو په چترال کې.
نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ له وجې سیلګری صنعت ته زیان رسېدلی دی خو د دې باوجود هغوی په مختلفو موقعو د سیلګری د ودې لپاره مختلف پروګرامونه کړي دي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ری ورستی شیبو تراغلی یو د خبرونې راځي چې له احمد شاه زمي څخه د خبرونو لنډیز واورو. د سرحدي سیمو لپاره د سېنات قائمه کمیټې ویل دي چې د بهر هیوادونو څخه د قبایلو لپاره راتلونکي پیسې د همدوی پر ترقی ولګول شي. د پاکستان د سېنات د انساني حقوقو قائمه کمیټې وای په بلوچستان کې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت د صوبې د امنیت پټنګولو کې ناکامه شوی دي. د خبر پرتنخوا وزیر اعلی په مردان کې د مظاهرو پر مهال د ورانسوي چرچ د بیا جوړولو لپاره د 3 کروڑ روپیه اعلان کړی دی. نن په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله 14 تلینول منځل شو. د پولینډ ولسمشر ویلي چې هیواد به تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو او همکاري ته دوام ورکړي. د امن، بشري حقوقو او ماحولیت لپاره مبارزه کوونکي د سش کال د ټول ژوند د حقوقو د هغې واټ ګټونکو ګرځول سوي چې د نوبل جایزه متبادل هم ورته ویل کیږي. او نن په سریلانکا کې د کرکټ د شل اووریز نړیوال کپ په لړ کې د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ او دا راز د ویسټ انډیز او انګلینډ ترمنځ سیالي کیږي. د احمد شاه زمي لخوا د خبرونو د لنډي سره هم د نن ورځې د مشال ریډیو نه سخت خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ هم په دغه چپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.